د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه اوریدلی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اوری چې د هغو کسانو جسدونه چې سرونه په زابل کې غوڅ شوي او اعتراض کوونکو پرون د اعتراض په ډول کابل ته وړي وو، نن په غزنی کې خاورو ته سپارل کیږي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل سوی د په زابل کې د وشل سو او کسانو مړی نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل سي. د جوزجان په قوشتېپی ولسوالۍ کې ولسی خلکو د یوشې د سنگسارې دوه مخنیوي وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو وای د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې وضعیت لا خراب سوی او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخ ده. ده هم پورا خبرونه ټاکل سوی د په زابل کې د وژل سو او کسانو مړی چې پرون کابل ته راوړل سوی و نن بیرته غزنی ته وړل سوی او خاورو ته وسپارل سي. په دې تړاو د جوړې سوی مظاهرې یو تن ګډون کوونکی کاظم علي زاده ازادي رډو ته ویل چې دا مړی به نن له کابل د غزنی جغوري ته انتقال سي. د زیاته کړه چې دوی خپل اعتراض تیر شپه پای ته ورسوي. ولسمشر اشرف غني تیر شپه د اعتراض کوونکو استازو ته پارک کې د لیدو پر مهال ویل چې دا و مړی شخ کړي. ولسمشر غنی دغه استازو ته دا هم ویل چې د هغوی یو شمېر امنیتي ستونزې به په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
دوی وایي افغانستان له بده مرخه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي، پر دې محدودیتونو پوه سي. تېر ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لوی لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د غوښتنې په زابل کې د و برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي وویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122 غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2014 میلادي کال د جون تر 10 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یو لس کاله مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یو ځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه منل سوی. د جوزجان په قوشتېپی ولسوالۍ کې ولسی خلکو د یو شزي د سنگسارې دو مخنیوي وکړ. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات ازادي رډو ته وویل طالبانو پرون غوښتل د میرمن چې د خپلو حقوقي ستونزو د حل کولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې وه په درزاب ولسوالۍ کې راوغواړي او هلته یې سنگسار کړي، خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینږیري او قومي مشرانو د دې پېښې مخنیوی وکړ. شاوخوا یوه اونۍ مخکې د غور د فیروزکو په سیمه کې هم یوه 19 کلنه نجلۍ د زنا په تور د طالبانو لخوا سنگسار شوه چې دې کار د بېلابېلو کړیو پراخ اعتراضونه وپارول. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې وضعیت لا خراب سوی او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخامخ سوی ده. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ په کیف کې د ملي امنیت او دفاعي شورا غونډې ته وویل د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمو په ځینو برخو کې د روس پلوه بیلتون پالو هڅو چې غواړي د منسک تړون ناکام او په ورانکار عملو سره د اوکراین پوځ ولمسوي ملي امنیت ته خطر متوجه کړی دی. تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر د میاشتې تمدید سوی اوربند تر ډیره حده رعایت سوی، خو د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې اشغالګر ځواکونه هڅه کوي چې د سولې پلان ناکام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اروپایي خبري رسنۍ ته ویلي چې هیواد په پام کې لري چې د موټر جوړولو د صنعت، کرنې او هوایي چلند په برخه کې له فرانسې سره سوداګري بیرته نه وکړي. روحانی د فرانسې دوهم ټلویزیون چینل او اروپا یو راډیو ته ویل چې پاریس ته د راتلونکي اونۍ په سفر کې به یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې د سوداګرۍ د بیرته پیلېدو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کوي. هغه دې ته په اشاره چې ایران په اوس وخت کې له ایرباس او بوینګ الوتکو کار اخلي شایې د ایرباس الوتکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړي. ایران هڅه کړې چې خپلې الوتکې نوې کړي، خو پر دې هېواد د لویدیځ بندیزونو حتی د هېواد د الوتکو د پرزو په رانیولو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړی و. د بل خبر لمخي ایران به عراق د طبیعي غازو صادرات نږدې دوه برابر کړی او دغه قرارداد لمخي به چې د چهارشنبې پر ورځ لاسلیک سو دغه بهیر په 2018 کال کې پیل سي. د شوې موافقې لمخي به ایران د ورځې خپل صادرات له 15 میلیون متر مکعب غازو ته لوړ کړي او د عراق جنوبي ښار بصرې ته به ولېږدوي. تهران او بغداد په 2013 کال کې د غازو په برخه کې لوی قرارداد کړی و. د شوې قرارداد لمخي عراق ته د ایران لخوا په ورځ کې د 15 میلیون متر مکعب غازو صادراتو ارزښت په کال کې 1.3 میلیارد ډالر دی. ایران په نړۍ کې د غازو د زیرمو له پلوه دوهم ستر هیواد دی او د ورځې شاوخوا 600 میلیونه متر مکعب غاز تولیدوي. ایران د تولید شویو غازو ډیری برخې په کور دننه کاروي، ځکه دا هیواد بهر ته د غازو د صادراتو نسم تاسیسات لري او نه هم مارکیټ. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یوه ځایي هڅه وسي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ تاسک د چهارشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې وویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سوو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویه سره د مهاجرو کړکیچ ډېرو هڅو ته اړتیا لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دوی یو وسیله لاره چې کولای شو په ناغښتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. زموږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړه ته ورسیږو او بنیادی کارونه واخلو، څو مهاجرت زموږ د خلکو په منځ کې مؤثریت پیدا کړي او د ټولو لپاره په زیان بدل نشي. بلورته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای مسکو دیتا اړتیا لري چې ادا قطورونه په اړه خپل څېړنه وکړي چې وای د هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوی کولو لپاره مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسی چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. پوتین د څرګندونې د لومړي ځل لپاره د هغه راپور په عکس العمل کې کوي چې درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې ویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورتي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورت په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او روسي خبرم دا چې روسي څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسي د وروستي تزار نیکولای دوهم او دغه د میرمنې د جسدونو ډي ان ای ماینات وکړل. د څېړونکو په وینا دا ثابته شو چې دا جسدونه د همدغه دوو کسانو دي. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې څېړونکو د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورونې وو وړي غړي یو ځای خاور ته سپارل شوی. د کسان په 1913 میلادي کال کې بلشویکانو په یکترینبرګ کې اعدام کړی و. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه وګورئ ویل ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانې په خبرونه کې اوري چې د هغو کسانو جسدونه چې سرونه په زابل کې غوښ شوی او د اعتراض کوونکو پروند اعتراض په ډول کابل ته راوړو نن خاورو ته سپارل کیږي. د اعتراض کوونکو استازو پروند حکومت له مشرانو سره خبري وکړه او مشرانو یې هم یو شمیر غوښتنې ومنلې.
پوسته های گیلان بسرچ وظیفه به داخله را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغه پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به یک چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره را استاد کرد بیار در مقابل ارک مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي یو شمیر محدود مسلینو په وروستي حرکت سره چې په اعتراض کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي وو غوښتل چې دا پوهنتون بدنامه کړي.
د ننګرهار پوهنتون تر 90% زیات محصلین د دغه عمل نه غوښتونکي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په افغانستان کې د فرانسې سفیر وایي چې افغانستان لا هم د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته اړتیا لري.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو د فرانسې له سفیر سره خبرې کړې. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د هغو اوو کسانو جسدونه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو او اعتراض کوونکو هم پرون د اعتراض په ډول کابل ته له ځان سره راوړي وو او د ارګ مخې ته یې ایښي وو نن خاورو ته سپارل کېږي. اعتراض کوونکو ویلي چې اعتراض پای ته رسوي. اعتراض کوونکو پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. له خبرو وروسته د اعتراض کوونکو یو شمیر غوښتنې د حکومت مشرانو ومنلې. په دې غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي او د عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهره چان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد چبر پر راپورټ کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان
په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همدارس د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پېښه شوې ده څو بلې به رامنځته نه شي. تاسو ټوله پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پېښه ژوره پېښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یو اړخ ته دې پیښې ته پام کوه او بل لور ته یې د خلکو ږغ ته ځواب ورکوه چې ږغ یې اوچت کړی، او بلې خواته دا اندېښنه وه که نن یوه پیښه شوې ده سو خدای مکړه تر دې بله ناوړه پیښه رامنځته نه شي. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې. خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم به دست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دې شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغه چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغه چې په وزارت پسې ګرځېدلې، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلې راغلي دي د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هیواد ګټې نه د قوم ګټې. او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ و مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ و مرګ و ارګ و مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د وو قربانیانو جسدونه له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
څو شېبه مخکې مو د اعتراض کوونکو له یوه استازي سره خبرې وکړې او وویل چې اعتراض پای ته رسېدلی دی، خو پر دې سربیره دغه راز د کابل امنیتي تدابیر بیا هم سخت دی. دا موضوع نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې ډېره څېړلې ده. اجمل عمد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په زابل کې د اوو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وو برمته شو افغان هزارو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوي. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورځپاڼه د هادي دریابي په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیموونکي له خولې وایي: موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غني د یو ویان له خولې لیکي: د هیواد په بیلابیلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. ورځپاڼه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د وو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي: افغانستان چې تر ډېره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی، وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړې. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په قول وایي: د بېګنا خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي: په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزي ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورځپاڼه په پای کې د یو لویدیځ چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي: د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمېر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمېر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د ملي اردو د دوهمې پلې لوا قمندان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کونړ او نورستان ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد بریالي عملیات مخته وړي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او دغه راز د هغوی ګڼ شمېر بریدونه هم په شا تمبول شوي دي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلی لوا قومندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی په یو خبری غونډه کې وویل چې دوی په تیرو شپږو میاشتو کې په کونړ او د نورستان په څو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو ګڼې حملې په شا تمبولي او ورته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
تیرو میاشتو کې د دشمن کمې حملې چې دوی د غازی آباد په ولسوالۍ باندې اجرا کړلې او د نړۍ ولسوالۍ باندې او داسې د مرورې په ولسوالۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې زه تاسو ته ویلی سم چې زموږ د دښمن سره د مخامخ جګړه کې د کونړ او نورستان په ساحه کې په مجموع کې 143 مخالفین د منځه تللي او د دوی په سلګونو میله اسلحه او مهمات زموږ د مشترک قوتو لاسته ورغلي او د دوی کمی اسلحې او مهمات هغه د ملي اردو ځواکونو او د مشترکو کتاتو لاسته ورغله.
احمدزی ویل په یاد موده کې د سرک د غاړې مینونو او مخامخ جګړو کې یو شمیر افغان سرتیرو ته هم تلفات اوښتي دي.
د افغان ځواکونو تلفاتو په هکله باندې چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مین د انفجار د وجې سه په بعضې ساحو کې زموږ پرسونل ته هم په تعداد 22 نفره زخمیان درو او 23 نفره موږ مشترک قوتونه پرسنل شهیدان سوي.
د دوهمي پلي لیوا قومندان وای دوی سره ولسونه پورا ملاتړی دي او همدا لامل دی چې د کونړ 15 ولسوالۍ او مرکز د افغان حکومت په واک کې دی او تر اوسه مخالفین په دې نه دي بریالي شوي چې کومه ولسوالۍ ترې ونیسي.
او الحمدلله دوی ناکام دي، دوی ونه شوای کولای چې یوه ولسوالۍ د ځانه زموږ د قوتو څخه تصرف کړي چې دوی پدې کې ډېر ناکام راغلي دي.
هغه ویل په ننګرهار کې داعش ځپل شوی او اوس غواړي چې د سرحدي لارو څخه کونړ ته داخل شي. دلته هم افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري چې د هغوی د فعالیتونو او اوسېدو مخنیوی وکړي.
او داسې ویل کېږي چې په بعضي ساحو کې د کونړ او د نورستان داعش کوشش کوي د خپلو هغه اجنټانو په توسط باندې سربازګیری وکړي او جلب جذب وکړي، مګر د فعلن دپاره تر اوسه پورې داسې کوم خاصه نښه په کونړ ولایت کې نه ده لیدل سوې. موږ الحمدلله د دې دښمن په مقابل کې که داعش یې که القاعده یې موږ سل په سله کې په ډېر لوړ اوچت مورال سره د دوی په مقابل کې جنګیږو او هیڅ نوه تشویش به ونه لرو.
په کونړ او نورستان کې د ملي اردو قومندان په داسې حال کې په تیرو شپږو میاشتو کې وسله والو مخالفینو ته د درنو تلفاتو د اړولو دعوه کوي چې وخت نا وخت وسله والو طالبانو هم دې ته ورته ادعاوې کړي دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه نن په دریو بجو اوریدلی شئ. په دو ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري؟ دا د دې خپرونې د بحث موضوع ده. د افغانستان د حکومت چارواکو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په منځ کې اختلاف ګټور نه بولي. جنرال جان کمپل پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کښېنوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او یا هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. دا پروګرام مه هیروئ، نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. د ننګرهار پوهنتون مسؤلین وایي د دې پوهنتون په سلو کې 98 محصلین د وروستۍ مظاهرې خلاف دي چې پکې یو شمیر محصلینو د اعتراض په دود د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي وو. دغه مسؤلین وایي چې دا یوازې د ګوتې په شمیر د محصلینو چې غواړي په دې شکل دا پوهنتون بدنامه کړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې راپورټ لري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې دوی د قانون په رڼا کې د ټولو محصلینو حقوق په نظر کې نیولي او په ټولو برخو کې اصلاحات راوستي. نوموړي وویل چې که محصلین مظاهره کوي قانوني چوکاټ لري. ولې د دې پوهنتون د محصلینو لخوا وروستۍ مظاهره د ګوتو په شمار د هغو محصلینو لخوا ترسره شوې وه چې هغوی د پوهنتون نوم بدنامه وو.
زه تاسو ته دا وایم چې موږ د محصل ټول حقوق ورکړي دي. داسې کوم جواز د دوی نه و چې دوی دې دا وړ مظاهره وکړي. ولې دا د ټولو محصلینو نمایندګي نشي کولای؟ دا محدود شمیر محصلینو چې دغه عمل یې وکړ. د ننګرهار پوهنتون تر 98% زیات محصلین د دغه عمل نه غوښتونکي دي.
ببرک میخیر وویل چې که چا سره داسې اسناد وي چې د دې مظاهرې تر شا د استادانو لاس وي، له دوی سره دې اسناد شریک کړي او دوی به د تورونو استادانو او محصلینو پر وړاندې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې اقدام وکړي او غوښتنه یې وکړه چې امنیتي ارګانونه دې هم خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د امنیتي ځواکونو سره، د اجرایوي ځواکونو سره زمونږ داسې ثبوت وي چې تر شا یې د استاد لاس دی، موږ سره دا ثبوتونه شریک کړي، موږ هم ورسره مرسته کوو. بل دا ده چې علني خبره شوه، دا کوم خلک چې راووتل دوی وپېژندل، نور د دوی کار دی چې دوی په مقابل کې اقدام وکړي او هغه چې په موږ پورې اړه لري موږ به د دوی په مقابل کې اقدام کوو.
د سه شمې پوره د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د ننګرهار پوهنتون محصلینو پر مظاهرې خبرې وشوې او د دې پوهنتون پر مشانو تور پورې کړ چې د دې مظاهرې تر شا ولاړ دي. د ننګرهار پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پوهان اجمل حبیب صاحب وویل استادان نه یوازې د دې کړنې غندنه کوي بلکې له مسؤولو چارواکو نه غوښتنه کوي چې دا مسله باید وڅېړي.
چې دا ملي پوهنتون ده، د ملي پوهنتون توهینول د لکه دغه عمل چې د هغوی لخوا ترسره شو کوم توپیر نه لري. دا د استادانو توهین ده، دا د پوهنتون توهینول دي او د دې نه د خپل سیاسي ګټو په خاطر څوک استفاده نه کوي. او استادان دغسې خبرې په کلکه غندي او د دې په مقابل کې د جدي کړنې.
د تېرې دوشمې پوره د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په لیلی کې د خپل استحقاق غوښتلو په خاطر مظاهره وکړه چې په دې مظاهره کې د طالبانو او داعشیانو بیرغونه پورته شوي وو او د افغانستان ملي بیرغ یې سوځولی وو. همدغې موضوع په ننګرهار او مرکز کې د خلکو تاوده غبرګونونه راوپارول او په پوهنتون کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو غوښتنه یې وکړه.
به هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. په کابل ښار کې د ښوونځیو پر زده کوونکو په وړیا توګه د قرطاسي د ویشلو لړۍ پرون په کابل کې د امینې فدوي له لیسې امپایل شوه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا پروګرام چې د امینې فدوي په ښوونځي کې پیل شو، د کتابونو بیکونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او د زده کړې نور ضروري لوازم پکې شامل وو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سه شنبې په ورځ پر زده کوونکو د دې موادو د ویش پر مهال وویل چې د هیواد د اکثرو بېوزلو زده کوونکو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره هڅې کوي چې دا پروګرام ادامه ومومي او د هیواد په نور ولایتونو کې هم پیل کړي.
امیدوار استم که این روحیه در تمام مردم افغانستان
هیله مندیم چه در روحیه در افغانستان پر طول خلکو که فعال شی. مال دولتی ارگانونو مدنی طولن و خصوصی سکتور سره خبری کردی چه در پروگرام پر طول هیواد که پیل کرد چو پر کلی و ولسوالیو که هم بیواز لزدکون که سره مرستی وشی.
مسئولین و ویل ده موادو پا تیارولو که ده دولت زین و اروند ارگانونو او ملی پانگوالو برخ اخیسته ده. دوی دا هم وویل د افغانستان خلک سره له دې چې بېوزلي دي، خو تر اوسه د پوهنې له نظام سره 800 میلیونه افغانۍ مرسته کړې او شاوخوا 200 جریبه ځمکه یې د پوهنې وزارت ته ډالۍ کړې ده. د پوهنې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې بېوزلو زده کوونکو ته د ډالۍ په دې پروګرام کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون تر نورو زیاته ونډه لرلې او له خپل اړخه یو اندازه نغدې پیسې هم برابرې کړې دي. د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس زرین انزور وویل زده کوونکي د هیواد راتلونکی جوړوي او په کار د چې ستونزې مشخصې او اوارې ته د یو ملي پروګرام له لارې عملي هڅې وشي. د امینې فدوي د ښوونځي زده کوونکو دغه اقدام وستایه. د نادیې په نامه یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل
د ډېر مننه کوم چې موږ د داسې نه تقسیم کو خط کش، کتاب او پنسل او قلم.
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې د ښوونځیو ودانیو د مسلکي ښوونکو روزلو او د استادانو د ستونزو د حل لپاره هڅې تیزی کړي دي. په دې ورځ زده کوونکو ته د مرستو د ویشلو دا پروګرام د صدیق پسرلی او رحمان بابا په ښوونځیو کې هم ترسره شو.
په بلخ کې خلک د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ د برېښنا ریاست چارواکي بیا وایي چې مزار شریف ته د ازبکستان او تاجکستان له خوا د وارداتي برېښنا په ولتاژ کې کموالی د دې سبب شوی دی چې دوی دغه د برېښنا پرچاوي زیاتې کړي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف پرې رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي په اړه شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ژمي په راتلو سره سم د سون توکو بیې لوړې شوې دي او تر څنګ یې په دې وروستیو کې په مزار شریف ښار کې د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې اکثرا په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کوي چې تر ډیره خپل وظیفي مسؤلیتونه په کمپیوټر او نورو الکترونیکي وسایلو ترسره کوي. چوس مهال د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي له امله نشي کولای په موقع سره خپل کارونه ترسره کړي. په بلخ کې د یو خصوصي دفتر کارکوونکي روینې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کارهای دفتر ما همه کارهای ما سر کار ما با برق است، اما کل کارهای ما
خپل ټول کارونه په الکترونیکی وسایلو ترسره کوو. په دفتر کې له کمپیوټر، پرنټر او ترانسمیټر څخه استفاده کوو. کله چې برېښنا نه وي دا کارونه په ټپه دریږي او موږ ورسره په ستونزو کې یو. په عین وخت کې له دې سره چې د بلخ ولایت د برېښنا ریاست چارواکي د ښاریانو ادارې مني خو زیاتوي چې د ولایتي برېښنا د ولتاژ د کموالي په مقصد په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د بلخ برېښنا ریاست مشر انجینر محمد ناصر یې په ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په ازبکستان او تاجکستان کې د اوبو د کموالي په علت او د ژمي په راتلو سره د یادو هیوادونو څخه په وارداتي برېښنا کې پرچاوي زیاتېږي. انجینر ناصر یې په اړه زیاته کړه وارداتي برېښنا ده د ژمي د راتلو او همدارنګه په ازبکستان او تاجکستان کې د اوبو د کموالي په علت پرچاوي د سړې هوا پر مهال زیاتېږي. د بلخ برېښنا ریاست د مشر په خبره چې مزار شریف ښار د ورځې 110 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري خو اوسمهال یوازې 45 میګاواټ برېښنا ته په بلخ ولایت کې لاسرسی شته چې یاده مسله د برېښنا د پرچوي د زیاتوالي سبب شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د فرانسې له سفیر سره، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د هغه هېواد د مرستو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم قاسم سولمل ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
ویل کېږي په زابل کې د وژل شوو کسانو مړی به نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل سي. په دې تړاو د جوړې شوې مظاهرې یو تن ګډون کوونکی کاظم علیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د مړی به نن له کابله د غزنی جمهوریت انتقال سي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس مولوی عبدالحی حیات ازادي راډیو ته ویل طالبان پرون غوښتل یوه میرمن چې د خپلو حقوقي ستونزو د حل کولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې وه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې سنګسار کړي خو ولسی خلکو یې مخنیوی وکړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په روسیې کې وضعیت لا خراب شوی او د هیواد امنیت او ځمکني بشپړتیا یې له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی اروپایي خبري رسنوي ته ویلي چې هیواد په پام کې لري چې د موټر جوړولو د صنعت، کرنې او هوایي چلند په برخه کې له فرانسې سره سوداګري بیرته نوې کړي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لوري یو ځای هڅې وسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دیته اړتیا لري چې د خپل تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډراګ څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی.
غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوري. د افغانستان په وخت د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس یو دوه سیمیز او نړیوال موضوعات راخلو. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لاره ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالاحیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي. په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یوه تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پرېکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یوه سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 1 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته وانستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیه او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډېره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2,000,000 ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت یو غوره سیاستوال وباله. شمیت د شپږ نوي کلونو په عمر د سې شنبه په ورځ په خپل کور کې مړ شو. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت د یو غوره اروپایي او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سې شنبه په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مینې کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندونی پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اوتری صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحدې او سولیزې اروپا یو کلیدي معمار و. هلموت شمیت چې کین اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1940 میلادي کال څخه تر 1982 میلادي کال پورې د لویدیځې جرمني رهبري پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. د 1940 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمیت ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدر اعظم و بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یو لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1989 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1983 میلادي کال په همبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازی جرمني لپاره د سرتیری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی وو. د شمیت لپاره دا اسانه نه و چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د 1989 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونی مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ ستاسو د اوسه ژوند په هیله دا د بیا هم ترویونه ورسته په خدمت کې په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزا دراورو د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولۍ وشتي خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لوري زور واکې ول او د پلار یې په مارک واخلې جمال الدین اوس د وکسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړی دا خو غواړي بیرته خپل کور او کلی ته راستون شي د له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي
نوم جمال الدین دا د محمودین زوی ما او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده مخکې په کابل کې و چې د ستونزم دا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه ما پلار یې په زنګ وغوښتم ځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهله ټکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېښتله په دې مې په سار ووهه هغه ګنګ شوه د سپین ږیرو په مخ کې سپین ږیرو مقابل جانب ته ویلې چې مه وهیه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو
نو ولې وهلی دی
منګا خپل کورو ته ډېر تلاس دي منګا باغونه هم راوچ کړي دي او اختار را کړی چې رانه ته کورو ته چې باندې نظر اچو
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کوله سه اختار فعلاً خوب نه هغه نه ده کړی مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه شو کولی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځه چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغه هغه هم ونیو موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان دغو کې خو د دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان شو زما پلار یې چې کله ووهه چې دنګ شه چپه شه سپین ږیرو ورته ویلې چې مې وهیه مه وهیه مه ظلم کوئ ځکه هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس یې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې پرې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپین ږیرو خبره نه منله
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګا دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګا دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې راشي خپلو کورو ته د منګا کورونه هم لوټ کړل باغونه هم راوچ کړل او اخبار یې هم راکنه مترونه راسره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه وم زه چې زوی یم د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه وم خبر زه خپله نه وم موږ ته هم اخبار راکړه چې ووځه له کورونه ووځه ویشړلې له کورو قمانداني دي امنیت سره هم غږېدای شو اتلای شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدای شو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپین ږیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وای او پرید یا داخل کو سره نو ظلم مکو وای کوئی جما پلا معلم مو په مکتب کې درس ورکول مکتب ایزان په چراو وی غفت اورور میم دل سم سم مطالم دا غایم غفت جتی هغه موزبندی دا اول محکمه برات ورک په دویمه محکمه کې دی وس نور کوشش کوي چې هغه قید وباسي د مقابل جانب
د انصاف پلټکه
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم له امله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه. ښاغلي پغمانی په اړه وویل
خودشون برامون پدرشون بندي است، ما د که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم، اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کې یو، دوی کولای شي چراشي او موږ ته واری زره وړي، موږ په د اړوند ارګانونو د لارې ستونزه هواره کړو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو. د پغمان له ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هواره راکړي. داسې هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تښتیدلی وي، نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي، موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري.
همیش که خود جا تحت جلب باشه، همیش که خود جا جرم کرده باشه، فرار کرده باشن، یک اپا میشه ده دیده شوه، یک ورسیشان که به موکشان تماس میشن که یا مشکل دادن دسته و محل.
د انصاف پلټکه
دا واده دی ونې د انصاف لټه کې خبرونه چې تاسو ته مو درواوروله. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هواره کړو. تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ. 0992390 چاره مو بری منی.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدای رادیو قدرمن اوریدونکو ازما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونه په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو ملمدای.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the opportunity of interview.
شغله سفیر ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې لا هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشتي او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کراته معلومات راکړي.
Admission of resolute support was the status of French.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. وروستیو پوځیانو د 2014 کال په وروستیو کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې موږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، که موږ پوځي ماموریت هم ونه لرو، موږ د ناټو غړي یو او موږ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
And as such we contribute of course to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know, recently the United States and also some other members of
د کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناتو یو شمېر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لري؟
First of all, for the moment what we had was the decision by the United States.
لومړی موږ د امریکا پلان درلود او وروسته تر هغه د ناتو نور غړو هم څرګندونې درلودې چې هغه به خپل حضور وغځوي. خو دا باید په ټوله کې د ناتو لخوا تایید شي او پرته له شکه موږ به په دې اړه بحث کې ګډون وکړو. زموږ په نظر موږ په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د قاتې ملاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of the French government in Afghanistan.
اجازه راکړی په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په جریان کې یو، اروپا به راتلونکی کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربه وي. فکر کوي یا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړی سي دا ځل هم د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
د
فرانسې په برخه کې باید ووایم چې موږ په 2012 کال کې له افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو 20 کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډېر زیات له کرنې سره تړاو لري. بل لور ته مرستې هم شاملې دي، او زموږ په مرستو کې درېیمه برخه هغه پروژې دي چې موږ په کاپیسا کې د خپلو ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړي وې او لا هم نه دي بشپړې. نو موږ غواړو هغه بشپړې کړو، او په ځانګړې توګه د برېښنا په برخه کې. د اروپا د کانفرانس په اړه باید ووایم چې دا به لومړنی ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپلو اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د ژمنو په تبادله کې یو. د افغانستان له لوري د اصلاحاتو ژمنې، او بیا د نړیوالو له لوري د افغانستان لومړیتوب ته په کتو د مرستو پروګرام. موږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسي له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره. خو زه د مرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول اروپایي هیوادونه په خپلو بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره د مرستو د زیاتېدو کوم پروګرام نشته، ولې کوښښ به وشي چې په همدې کچه وساتل شي.
And what's your assessment about the situation in Afghanistan currently? You think how much does
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه ده؟ فکر کوي افغانستان څومره د دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم پوځي برخو کې؟
Civilian parts in both. You think how much will Afghanistan will relay foreign aid?
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنیو مرستو پورې ډېر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ، اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنیو مرستو جوړیږي. نو فکر نه کوم ډېر چرته دا ممکنه وي چې افغانستان د بهرنیو مرستو ځان خودکفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2013 کال کې کله چې زه راغلم، ټول د 2014 کال په انتظار وو. د خطرونو کال چې سیاسي او امنیتي انتقال به وي، او د اسحاف د ماموریت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت شته، او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بېله شکه ځینې ستونزې هم وې، لکه د کندوز د ښار سقوط. خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي، او بریاوې هم لري.
But generally speaking, the ANSF have been able to stand nearly alone against the terrorists.
And as we know, day by day, the situation is getting worse.
خو لکه څنګه چې موږ وینو، وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ خواته روان دی، چې نتیجه یې له هېواده د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues.
Well, first of all, I would say that to me it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زما لپاره ښه نښه نه ده. موږ وینو د 2001 کال راهیسې چې له افغانستانه د وتونکو کسانو شمېر تر هغه زیات دی چې دغه هیواد ته راځي. حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی ښایي. د کډوالو په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی. د نړیوال کنوانسیون له مخې کوم کسان چې ورته ګواښ موجود وي، د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کېږي. خو هغوی چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي، هغوی باید بېرته خپل هیوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم ووایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي، هغوی باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیوالې شبکې شته چې غواړي له دغو کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپله ټوله شتمني پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبور دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
نو په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسؤلیت څه دی؟ افغانان د نام نه یې کړیږي، او په ورته وخت کې نړیواله ټولنه په دې تړاو څه مسؤلیت لري؟
انټرنیشنل کمیونټي in this regard.
Well, I think the national unity government's first responsibility is to create the conditions.
لومړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بل شکه ځین مسایل دي چې حکومت هم نه غواړي، لکه نوړ امنیتی وضعیت. خو حکومت کول شي په نور برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. موږ ټول کم یا زیات پوهیږو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. موږ لا هم په دې برخه کې د اقدامات ناتو انتظار یو. نو ډېرې لارې شته چې بهرنۍ پانګې راجلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوالې ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولی ټولو ته سیاسي پناه ورکړو او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
To see if the people are threatened is our reason. So this is our responsibility.
Let me ask a question.
اجازه راکړئ د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه هم یو پوښتنه ولرم. له کومه ځای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو کوربتوب په غاړه درلود، اوس کومه امیدواري د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته ستاسو که څنګه؟
Any hope for the result, positive result of this process? Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمه ده چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیلو افغان شخصیتونو سره خبرې وکړې. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
And the representatives of the Taliban. Recently there are some reports that
په روسي کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well yes, I have read those reports. Of course
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنګيږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د بریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو خنه کده، نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او کچېری ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر رمنځګړیتوب ته چمتو وي؟
Well I think the first step would be for the Afghan government to suggest it, which is not the case.
زه فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. خو په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي.
The last question, what's your suggestion?
او په روسي کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
Well I think what we hope
زمون غوښتنه دا ده چې ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنی ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تا شام میر من وے سیو واس ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر کو نہ پناوام میو ورز مونگستڑی لد تم رڈے رخلکو لاس پلاس پکوچوکی سرگردانو ز اوتو یو اوراز و ستال سترگو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزید کے یو رزو ستا پر جب دغو سے سندرشنے دیو تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے